د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د را روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت پر توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. او د ایران مذهبي مشرایت الله خامنهای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله د واشنگټن تر فشار لاندې رانشي. دوستانو ستړي مشي، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو په مکې د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وشنو د پیښو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ پیښي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به د پانګونې بهیر سخت زیانمن شي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره په کابل کې ډیره شوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
دا سوداګری خونی ورسته لاغه د خبرداري ورکوي چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی وشه. د ریپورتونو لمخې د کابل د سوداګری خونی د مشرتابه پلاوی د مرسیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. خغلی پسرلی ویل چې وسلوال کسان غلا او اختطاف کوونکي وو. بلخوا پرون په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو د دې کابل کاري اعتصاب کړو چې دغلته د یو ډاکټر زوی و ورځې وړاندې د وسلوالو اختطافچیانو لخوا تختول شوی دی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی څرګند. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغلی فیصل وای پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون زینې ګامونه اخیستي. تمل روچې د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي ورته اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هم درس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره د څلور اړخیزو غونډو بهیر مهمه باله. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سیکل ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپلې هغې ژمنې نه دي عملي کړي چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیات د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاکار زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې هیات د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتل، هغوی ته یې قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کزیز پلاوی دلته راغی چې مشري د سرحدونو قبایلي چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیردي کولم. دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند د مرسیال والی او د استناف سرنوال پر ضد تحسن نږدې شل ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. دا شل جریبه مځکه سیمه ییزې ادارې د لشکرګاه ښار د کرکټ د لوبغالي لپاره په پام کې نیولې وه، خو د سیمې خلکو ادعا کوله چې دا مځکه د دوی ملکیت دی. په هلمند ولایت کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبریالانو ته ویل چې پس وزل شو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریستال، پخ او خام چرس، د نشه یي توکو د تولید کیمیاوي مواد او ګڼ نور ډولونه شامل دي. خغلی حیات زیاته کړ چې د نشه یي مواد د 1292 او 1390 کلونو ترمنځ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تورستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 29 کلن سیف الله سیفوف چې له ازبکستان څخه د متحده ایالاتو ته کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ میشته سیمه کې د پیک اپ موټر په وسیله په برید کې وژلي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف د استول لغښتنې په شا شو، ویلیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشر یې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي. توران وایي د لوی څارنوال دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پایلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د ده پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وروسته له هغه چې ځینې سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسون انتقادونه وکړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه په مخ بوزي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او خبریالانو د املاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. دا کندوز لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونو مالکانو په دې ورس په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپکلن زوی د تختولو له کبله او همدارنګ په مرکز کې د وسلوالو غلاو او سړي تختونو پیخو د زیاتېدو له کبله په کاری حساب لاس پورې کړی. دا اورزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ایز امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ونشي ولسوالی د سقوط له خطر سره مخ ده. پر یادو مسلو سربیره د سیمې او نړۍ د ریپورټونو په اړه اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو او له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلون غوښتنه کړې ده. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربې په نه لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځتلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویلي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده ده د تقلب څخه چې په عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه، وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د شلو پورې نه دي تړلي. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم دي ماشینونو کمپنۍ ته خودلي دي، هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ رابط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکری ویش هغه یو ملي اوږده پروسه ده چې کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي او د هیواد په 34 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې. د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو ورستی راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 13 په سلو کې جګړه روانه ده.
بلخوا د اجرایی ریاست بیان د ځینو افغان سیاستوالو د وروستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل پرون په یوې خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه یوازې دا چې بې ګټې دي، بلکې ستونزې پیښوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي یو بل ته دا ډول ګواښونه او خبرداری ورکول د افغانستان خراب وضعیت نور هم خرابولی شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست د ځینو افغان سیاسي سیرو د وروستیو خبرو په غبرګون کې وایي چې د ګواښونو او خطرونو په خول له هیواد سره مرسته نه کوي. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځم به پورز په وی خبري ناشته کې سره له دې چې د کوم سیاسي شخص نوم یاد نه کړ، خو سرګندیده چې خبرې د بلخ والی عطا محمد نور او د اوبو برېښنا پوخانی وزیر محمد اسماعیل ته متوجه دي. خاغلی فیصل وبه
یک از دوستان کې شما یاد کړین، خود شرم در حکومت هستم و متاسف
دو بل دغه دوستانو زین په حکومت کې دیو کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکېږي د هیواد له وضعیت سره مرسته نه کوي. ګواخونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د ګواخلو حق نه لري.
هیڅ کس حق نه لري چې نظام تهدید کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سه‌شنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او پر ځای د موقتی ادارې رامنځته کول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو له مخې د جمعیت اسلامي د حزب دغو دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله عبدالله به د دغه حزب لخوا په راتلونکي کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
دي او حساس مسائل باندې د ملي اقتصاد لرل مختلفني پرایس ضرورت ده او هر هغه کرنه چې موږ د ملي اقتصاد په اساس پرتو کې سمو ورسېږي هغه کرنه نه یوازې د افغانان لخوا منفوره ده او د دې تر څنګ به هیواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي.
دا وی دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ایز امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو ته ویلي که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ترسره نه شي نو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایتي چارواکي وایي دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استول شوي دي او اوس وضعیت کنټرول شوی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
دا د اورزګان ولایت پر چنار ټول سوالی لتیری څور زرایسی د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندیشمن کړی دي. د اورزګان ولایت د چنار ټول سوالی سیمایي امنیتی چارواکي وای ولسوالی لتیری څور زرایسی وسلوالو طالبانو مسیره کړي، خو ولایتي چارواکي ورته لاستر زنه ناشتي. دا په داس حال کې دي چې دیور دي وړاندې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په مرکز کې پر کمربندی امنیتی پوسټو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال د یادی ولسوالی د امنیتی مسولینو په خبره یو لس افغان سرتیری وژل سو او یو شمیر نور ټپیان سو، او دغه راز دوی امنیتی پوسټ یې هم سکوت کړي. دغه ځای امنیتی چارواکي وای وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو ولایتي ادارې لاس نیوي نه کوي. د یادی ولسوالی امنیه کمانډان اختر محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچری دغه ولسوالی ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پکښ کې عملیات تر سره نسي، یا د ولسوالی به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. نو موړي له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادی ولسوالی ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دی ورته واستوي.
طالبان ورواک اورد را نیږي کیج مزدرک باندې چې دا وځي او کومه څنګه وروتي اورد او نور کومه یې نور کله راځي او د ولسوالی مې یو څنګه نور هم خاطرو نه شي نو دا وځي د پوجي طالبان ورواک را نیږي کیج چې مزدر کومه کوم چې هم یې لیته نو د مزدر د کومه نه راولې دي ما ځان تر راولې دي دا څنګه هغه کمال نه خدای طالبان په بعد به لکه څنګه له چل کافه به یې اور مولي.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوه قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
رئیس امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو، پرون نو بعد ورځ امر صاحب امنیت د قومندانۍ عمل ته ورسېدو. هلته مونږ جوړ دی ملي کتار ډېر غښتلی کتار تل فعلا موجود دی، او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ اشار پولیس کې تاسو هم هلته د سنکو
دا یادونې وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته اونۍ وړاندې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی وتښتول شو او لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغلته ډاکټران وایي چې په کندوز ښار کې وسلوال اغلاوي سړي تښتونې او نامنۍ زیاتې شوې دي. له سیمې د اجمل آرین رسولې رپورټ اورو.
په کندوز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تښتولو په اړه، همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تښتونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندوز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندوز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهي میکنیم که یا اختطافګرها این بچه را اعلام کنن یا اینکه
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي، او که نه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ شي.
شهر شوه، بسات ولسوالیو شوه، بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زخت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکتران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کال کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستان اوس به راشودې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو د امنیتی چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د وروستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان لمخې لیکلی چې په راولپنډۍ کې دا غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا رهبری کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی و او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موباله چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یوه مقاله لیکلی. ورسپانې د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په حواله لیکلی چې اوس وخت څه باندې 480 خزي په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو اس ای ټوډی وای خزو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیون ډالر پانګونه کړي او د دندو او څلوېخت وزره فرصتونه برابر کړي دي. د یو اس ای ټوډی په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودي او روزون کې 22 کلنې منیجه وافق او په هرات کې د وچی او لمدي میوه د پروسس د مرکزونو د مشر نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاړه معلومات ورکړل شوې. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په تیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دندې ایجاد کړي دي. یو اس ای ټوډی لیکلی کته هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستې او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو یې خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې لزګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پرامنځته شوی بدلون تبصره کړی ده. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونه لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده، یو څنګه شوی نوې نسل خپل غږ پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواد ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لارې توتیخوالي ته لمن وهي. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوې نسل یاد شوی چې لکلی او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته غاړه کینګدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت ویلي و چې کله ایران سره په اټومي موافقه کې بدلون نه رانشي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. ښاغلي ټرمپ پر ایران تور ولګوي چې دا موافقه یې نقض کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنئي چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لری کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنئی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او ویل چې که هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې بریت پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دښمنان مو
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپینسترګي بشي او به هڅيږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنئی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د په وینا تروریست بللای. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمنی کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د بریټ د کلیزه په درشل کې وکړي. لدې په هیورستا ترنن راځي پوري واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
دوستانو، 3G یا 3G یا 4G 4G انټرنیټ په اړه مخایي اوریدلې وی او خای کارولې مو په خپل موبایلونو کې. اوس د 5G انټرنیټ د رامنځته کېدو خبرې روانې دي. تفصیل به اسمت ساروان نوارو.
د ټکنالوژي د دوه کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوې نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ال جی او کوالکام کمپنی وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوې نسل دی او په وسیله موټر له هر شي سره وصل کېدی شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G ډاکټر اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې د ټکنالوژۍ ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولای شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ال جی وایي چې د کوالکام په همکارۍ به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلیدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر د ما په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد الله سروان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه هرکلی کوم او مثبت ریزه بولم هغه څه چې ځوانان په اوسنی حالاتو په او کولای شي د هیواد سره ډیره مینه وشي او دا هیواد د پرمختګ پر لوري بوځي په درنښت.
السلام علیکم زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبا لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلته کمانډر هغه رشوت واخلي پیوا لارۍ مې ډېر زره روپۍ وخلي. چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي د حکومت زما غاګا اوري خدای ته دا وکړي قرآن ته دا وکړي چې دا رشوت خو دستي باندې کړي مونږ یې تباه کړي بېخي یې تباه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. د کابل کلی وزیر نه تاسو سره په اړیکه کې ما ورور د کلی وزیر ته مخامخ دا د ناجوګانو د ونو نه چلګ ورته په دغه ساحه کې همدغه مردارې اوبه دي دا همدا سپټیک د هر کم راځي چې خالي کېږي ورور موږ ډېر په آزاد کې موږ غواړو چې دغه ورور دغه ځای لرې شي او بل ځای ته دې لاړ بل ځای ته دې بوځي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردارې اوبه دي موږ شپه ورځ دوی نه خوب نه شو کولی. وسلام.
دوستانو د تاسو پیغامونه و چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړیو. اوس هم یو اړ بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پیښې به په هیواد کې د پانګونې بهیر سخت زیانمن کړي. د سوداګرۍ خونې وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زلمی زوی وواژه. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمیر کسانو تحسن پرون رسلاغه پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته یو استول شوی حد د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تورستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشرې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټوي د حکومت او د خبريالانو د ملاتړ د اړون کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبريالان خوندي نه دي. د دې کمیټې د مشرتابه ایت غړي صدیق الله توحیدی پرون د حکومتي چارواکو مدني ټولونو یوې غړې غونډې ته وویل په روان میلادي کال کې لس خبريالان وژل شوی او د دوی په وړاندې د زور زیاتی سل قضیه ثبت شوی. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تورستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمیر غړو هم د افغان خبريالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنځشنبې په ورځ د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبريالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبريالانو د زورونې اندازه سږ کال هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2019 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی.
خبرنګاران
د یوې افغان حکومت د خبريالانو په وړاندې ته تاوتریخوالي شپږ سوه دوه اویا قضیې سپارل شوي چې نږدې دوه سوه یې تر څیړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅیړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمیرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې اویا بهرني او کورني خبريالان وژل شوي او د دغې کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبريالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینه پال وایي حکومت د خبريالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنې ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي ولې دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازي ریناو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
او اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی اونیز پروګرام درته وړاندې کو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د پکتیکا ولایت د کټواز زون نه ولسوالیو قومي مخبرو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په سیمو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خدمتونه نیمګړي دي او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې په خیرکوټ کې د کټواز زون د نه ولسوالیو د مشرانو په هغه غونډه کې چې د پکتیکا والی او د یو شمیر سکتوري ادارو رئیسان هم پکې وو کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام چې ازادي راډیو یې د یونیسف د ادارې سره په ګډه چمتو کوي خپرېږي. له هغې وروسته کور کلی له یاده مباسي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یوه داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پورې د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې وویل،
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د مونږ سره شریکوي نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږیږي، خو که لویه شورا ولرو د مونږ سره به د نه ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږیږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په مونږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي، مونږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسفخیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خام او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ مونږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسې. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکړي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بکخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاتې ده، هغه زموږ د بکخیرو د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بکخیر ولسوالۍ کې هیڅ د بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دو تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه لو ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوال لرم والله کوم ولسوال سره غلی د کبکې دا وبانی خبرې، خو بیرته ما پوستو وډلې د مینونې ولیدې.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمیر پروژو د غوښتنو ترڅنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یاد ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلی چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې منځتراتلی سی. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه مسته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستر تللی شي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نګانه څه وایې؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډیږي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راشي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم د سي وزیر تو وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره ښه ده. دغه تاسو مخکنی پښتنه یو برخه رانه پات سو، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو کامله تر دوه دقیقو پورې هغه خپل لمنځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. کامله له دوه دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بل اخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکو ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته تل سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کی او نه خوري، ماشوم په باندې وبو پرخ نه کی. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبلس شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خپل مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د مندخ سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عمل لري، د تبې د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي، ډېر لوړه تب مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیره ماشومان کې عملی منستر راځي، نو په دې خاطر چې عمله منستر نه شي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي ترسو تبه راکم سي او په پایله کې عمله منستر نه شي. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل ځینې درمل دا د عملی سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړئ سي.
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غټول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولي؟
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو. زموږ په روغتونونو کې چیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري، نو کېدې سړی وایي چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډېرې وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروايي بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقد له لارې ماشوم ته په بیړه سرور کول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغسې به حمله سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکونکي زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که بدی باندې وپوهیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدای شي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو نام ډیر مننه، بریالي اوسئ.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
موږ سحر راوځو پوری پیای مری سوال مخ
شپکلن مشوم وو چې ویلې په سړا واکې مالونه پیای. اوس چې منه دې د ماشومانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي،
مجبور یم چې باندې او باسمه لاسې پریمزم مخ په پریمزم غې کې ونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکل ته وایي
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومان ته ورکړي سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیول سي.
پام دې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، لوبي کول غهم له کورس خه بهر د اکثر ماشومان ډیر خوښيږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خواخه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. خوای تاسو هم پلارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلی وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وو چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوتی په کورونا راوتل دي خلاص جاغه لوتی په او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي دلته راسه دا لږه کیږي دلته ښه نوم دی راته وایه
لونګین
لونګین اره راسته هم د سیر اوزي تنه په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو
اوس خو سهار ده کنه شمالم لګیږي هوا هم یخه ده ولې دومره وخت راوتلی
وریفی ای مالی است و این مهر.
چرا خمری سوله؟
زنی مال اجگید.
زنی دی اجگیده؟ بلدان سرد درد کوه؟ دلتا یوس پینگیرای کاکام ناز ده. دیده جامی هم نازک جامی دیدی ووری جامی دی وست من ایدا کاکا نم دیرت وای؟
نم عجب گل دیم.
دلتا چیه که؟
مریضی ما از پروتیم.
نو ولی دلتا بیرون ناستی؟
باز کورم پر لگار که دیم باسات تلاین نسوم کورته پوش بیم.
کور کې دې څوک دی؟
نستا ورونه ستا ټول ستا په څو
څوش په کې چې دلته په دغه جګه چې دلته څو لري ناشته
دلته یو شپه کې درېش په دلته پاسپورت ومه
چیرته؟
په ځنګل کې
یخ دې نه کېږي؟
یخ مې کېږي دا اوس مارته ناشته
ښه څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي مریض ما دا خراب ډېر وخت کېږي پیسې نشته بل نشته
تاسې د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه شپې دې ورځې څومره ماشومان وینې چې دوی راځي دلته ګرځي کالی نازک پخې لوتي او په دې خاورو کې ګرځي
ډېر ډېر له کوم راځي ډېر
له دې ماشومان سره یو بل ور هم شته اول دې نمبر ته وې
رحیم
رحیم جانه څو کلنې؟
اته
اته تاسې دلته بیرون راوتلې کور دې در باندې خبر ده؟ ښه زه چې ګورم ما پخې دې چاو دې مخدم چاو دی سوای ولی دی په نازک کالای کې راوتلې
نه خپل ناغم نه
پی دی ولی چاو دی
یغ ده کنه
او بل دی سي تاو دی کالین لري
نه
لګره خواته انجون ناست دی دی غو هم اماغه دی ګرم یا وجام پتن کی دی دوی ته به مر سو خبر به وسره وکم نوم درته وای
سپګمای
دلارګه ایمه ماته بیا د قد دال تکیک ده ها ته چوس راوتلې کنه غړ دیم دومره لوڅه ده پی دیم بلوڅی دی
چبلګه کور کې پراته دی
پی دی درد نه کوي د خو چاو دی دلې نه خور کې چې ګرځي نه خوګيږي
خوګيږي
کچری ماشوم په خپل ګټه او توان په هیدلای نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کورس څخه بهر نتلو او جامې به هم ګرمي اغوستلې موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه دیو کورته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره وغږیدلو
سبزګل
د لور کې دی ولې لڅ پی ګرځي
نو سه مختشه ده بلای وهله ده
څنګه
تمام روز هم سه ګرځي کله سونه زار مې زبیو دغه پاکي بس هم د ستوام روز خاور کې ګرځي
د لاس پی خو چاو دین دی بیا درد نه ورته کی زاري نه
سوزي درد کوي غړم ما خونه پروا نه شته هم د ستوام روز ګرځي به پروا غونده ده
یو جوړ چپلق خو کې دی سيور ته وای
خو چپل شه ده یو دغه چخ پی کی بس تمام روز هم د سپایلوس ګرځي
به چیرې سکوټي خو هم کندر ته کړی دی سي
هو کنه کوټه دا زیر ټول هم د سخه مردار کوي
او دا بل امیر من دي چې کی دلته چې ولاړه ده
نو می خوخه ده
خوخه دي ده
د ځان غمو کو د ماشومان غمو کو د ډوډۍ غمو د نس غمو کو د مریضي غمو کو چې غمو کو
دومره پیسې تاسو نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلي
نه 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 لرو دا سي عجزه د خدای دې کوم ځنه وکو دا چپلې وشي که خرچه وشي
ښه کچیرې د ماشومان مریضي بیا خو به ډېرې پیسې تاسو نه غواړي
تاسو نه کو مجبور یو نو خو اولاد د اولاد درد هم نشکته
ولی پریک دی چې بیرون وځي ولی دغه دین نه خپل جونګړه کینه د سر کینه وي
چیرته ماشومان جونګړه کی ساریږي جونګړه کی ساریږي والا کی سارا کی پسل سفړ هم نه ساریږي مجبور مې چې باندې او پاسه لاسه پریم زما خپې پریم زما غی کې ونی سما کور کې کنه وم
بیا چې لاس خپې پمین جوړته غوړې
او ولی نه واصل سره بغوړو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
خو سما د چاو دی لاسونه
او کنه چاو دی دلی دی کنه
ته کچنه دی غوړ کړی
سو کو سمره غوړ کوم ندکیږي
تو کتری نمبر توه
زمانه مخبل فداده
دخلت د ماشومان وینو کنه تقریبا ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلغه پوکړي دي نور ټول چې په دې دا ولی
کوم ماشوم چې چپلغه پوکړي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړي ما غو عادت دا خاور کې منډه وي دوړه کې منډه وي مخبل بچم د سرلو سیخ پلو سی هغه د منډه وي خاور کې هغه ګرځي
دی لاس پی چوي زخم سی به خاور ورځي
مکروب نیسی
سره مریضی تروس ورته پیدا سی ودی
مریضی د سه پیدا شوی دی بس دغه دانیشی یا بخار شي مثال یا جراسینونی سی یا خیرونی سی کنه ډاکټر ته وړو بس زره نیم زره 2000 روی اخل بیرته راوړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرمې جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منای دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغي کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیزه کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالیږي او د ناروغي کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري دا څه خواړه ماشومان ته ورکړی شي چې ویتامین سی ولري تنوع په پام کې ونیول شي ماشومان خواړه باید شریک نه کړی شي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي نه وړه غیزه کوي خیس راحتو کې ماشوم د کورنۍ له خوانه باید ماشوم او په هول شي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو د باید یو د اسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومان او د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکه خه خند د میکروبونو د داخله دوه پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکه صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروبو ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودي هم ولاره ده که په خېچوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخره د ناروغي سبب کیږي جرابه به زه فکر نکوم دونه لوړ به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابه واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي زه فکر نکوم چې دومره مشکل به وي دا بس نوزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنې یا داسې شاید چمتو نشي کړای چې ماشوم په خو کې داسې جامې چې واغوندي زه فکر نکوم یعنی که وی هم دا سلنه یا د فسدی ډیره کم وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا کوم معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړې په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی د بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیرې بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړیا والو واجې لسی ستونزې سره مخ نشي تربیه فرض دی چې یاست الله مو مل او ملګری
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم درد می دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا
پاره جب نستا ده زینو ٹھکو ده زهار ده پاره جب نستا چه پیخ دل ما در توانا و گلوام بخا غگی ده نشم تدبیر چاری چپیا وار تقدی در قسمت ستور و مختو نموسل و مبخا هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑی